مطابق نه دلته دوا اکمالي او نه په وخت ډاکترانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک درته د ډېرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت دپاره مفید وي.
تېره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې په کې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري د نورستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د ملو رسولو او صحي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. اوس هم عصمت ساروان لنډ خبرونه وایي.
سپینه ماړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هېواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشیا او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وته موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوټرنس ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات ښار ته نږدې د ایران د اتمي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کراچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذې خبريږي. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونه ته راغلاست.
سلامونه و احترامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښي خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنی چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مرمن د مجلې مسؤوله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مرمن د مجلې مدیر مسؤولي ټول د ښځو په برخه کې وه. اولته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاسول او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه زه د بشري حقونو د خپلواکو میسون کمشنره پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنګي حالات دي، هم په هغې وخت کې و هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنره وم، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسایل چې په نشراتو پورې اړه درلودل، تاسې پوهیږئ چې بیا هم هماغه مسله پکې فوکس کېدله چې چېرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایفه بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسې پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل، چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایت قومندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول، چې طبعاً دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعاً دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. اوس هم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواکو میسون د کمشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسته راوړنو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواکو میسون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات موږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه دې دندې دپاره مې زړه ښه کړه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ، موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي، یا جنګ دا ملریا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. هم د افغانستان خلک ښه دی چې اوس د یو ولسمشر لرونکي دي چې دا پخپله یو لاسته راوړنه ده.
بله نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوئ د خپل کار په اړه باندې، تاسې ستاینه څومره سوې ده؟ آیا تاسې تقدیر سوي یاست؟ ستاسې دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسې د دغه څه خوشحاله یاست؟
هغسې چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېری شبکې، ډېری مېرمنې په نامه د دوی کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هېوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هېواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه، ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه مېرمنه وه، او زه هم دلته یوه مېرمنه وم، یو کمیشنره هم یوه مېرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیوکیم دي، عمل ته دي، او که چا خبره تیږي وارېږي هم په هماغه پوزیشن وارېږي. یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هېواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولای شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې، موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل، یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود، او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هم پوښتنه ونه کړله چې تاسو مینهز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو، او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده، او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده، او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایماندارۍ، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچیې مسر ته به رسوم، او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوې یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوې هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای.
اوس به هم زه د ځینو اوریدونکو پښتنې راواخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري، او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم. د ملالۍ جان د هوا عالم نورستانۍ نمې دغه پښتنه ده چې آیا دای څومره وخت په دو ټول ټاکنو په رئیسټوب کې وکا او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیسټوب ته ور داخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې.
زه سردار محمد تاسو ته او تاسو درنې خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه د خدای مونږ خو میدال نه لرو چې شتې دې ته بر کړو خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه د خدای دې نور هم تفیق درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کوم خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې چې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوې. او بله پوښتنه مې دا تېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څومره خدمت کړی ده او څه دې کړي دي.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب پوهنځي چې افغانتر د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم لیسانس دی، اوس د ماستري زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ازادۍ د راډیو ویانده ده، رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیابه شوی وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیار لس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه شي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلوده، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، مندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فعلاً شتون لري. او نور د په یو شپاخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا کړه. او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي ځکه ما تجربه پکې درلودله. ما کېدای شي چې لازم وي سه مشرانو نه وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالۍ جانې موږ په پښتو کې متل درو کما پښتې تاسو به وتښتې. ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډېره ده متاسفانه. دا ټولې ستونزې مې فقط کله به چې ډېره ستړي شوم نو ما به ویلي چې زه باید ستړي نه شم، ځان سره به مې بېرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نه شم.
استرالیا خو یوې خواته وه توسیع ډېرې زیاتې وې، توسیع هم هدامه لري، توسیع راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل، نو دا هم یو اړخ و. مګر ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه، زه باید ستړې نه شم، ځکه که زه ستړې شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړی یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت، په ډېر جرات، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلودله، همدغسې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نه شم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتمه. کوم هدف چې د افغانستان یوه میرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي، او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډېره زیاته مهمه ده.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې. د یوې ښځې لپاره استادي څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پونځي، د ننګرهار پونځي د انجینری پونځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلوم دار چې ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک راته تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پونځي د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوې یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د خزینه په حیث په هیڅ پړاو کې د ټولو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې چې نارینه که ښځینه د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، اعتداد یې ورسره نه وي، نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک انتخاب کړای سي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، ځوان شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، دا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی وسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ورسره علاقه وي کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زه ښه نه ښه ناسه اوس بېرته اما شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلکي کې هر مسلکي د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې وکړې. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.